په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو ودونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایز موضوعات رپورټونه لرو. خبرونه له بشیر ګواخ ناور.
منظور پښتون وای پښتون غورن غورزنګ بعد علي وزیر دره خوشکول لپاره اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو وبله حمله شوې. د امریکای ولسمشر د اوکران پر سر روس ته د پریکند ځواب خبرداري ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې په یو جلسه کې د علي وزیر او نور ملګرو د خوشکېدو غوښتنه تکرار کړه. ویل کدا سي ونشي نو دوی به د سند صوبایي سمبلي مخ ته پړلت وهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. د کراچۍ په سور اپګوټ کې د جنوري په دویمه شوې جلسې ته منظور پښتین په وینا کې زیاته کړه چې نور باید د پښتنو سره توپیري چلند بس شي.
مرکزی اجلاس تیارے
علي وزیر د 2000 کال په دسمبر کې د ریاست پر ضد تقریر په کول سره د خلکو د راپارولو په تور نیول شو او د کراچۍ په زندان کې د خداغه وکیل دا تور رد کړی دی. ټاکل شوی چې د جنوري په 15 به د ترګري ضد یو عدالت داغه د مقدمه اوریدنه وکړي. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستانی سرتیري زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د جنوري په 2 مشهد ریډیو ته ویل چې د سړک غاړې د بمی چاودنه پرون د سپینوام په ټیټي مداخله سیمه کې پر پوزي گاډو شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې. خبریاله او سیاسي مبصره رحم خان وایي پر موټر یې برید شوی دی. هغه د جنوري په 2 د شپې نه وخت مشال رډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د خپل خوري لواده روانه وا چې موټر سایکل سپرو یې پر ګاډي ډزې وکړي. نوموړي پر ټویټر کړي وضاحت سره ویلي چې هغه تر برید لږ مخکې له دغه ګاډي بل ته ختلې وه، خو ډرایور او سیکرټري یې پکې وو. هغې مشال رډیو ته وویل چې په برید کې چاته زیان نه دی رسېدلی او نه پوهېږي چې دا برید پر هغې د کار له امله شوی او که غلو کړی دی، خو د اسلام آباد په شمس ټاون تاڼه کې د پیښې رپورټ درج کړی دی. پاکستانی نژاد برطانوي خبریالی رحم خان د پاکستان اوسنی وزیر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده کړی او خود دغه کال په اکتوبر کې ورسره طلاق شو. نوموړي په دې اړه یو کتاب هم لیکلی دی او په پرله پسې د عمران خان په سیاسي پالیسیونه وکیل لري. د تحریک انصاف حکومت پر ضد له څو اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي د حکومت ژر ختمېدل دا ملک له نورو ستونزو ژغورلی شي. هغه د جنوري په 2 په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د عمران خان په حکومت کې ګرانی ډېره او اقتصاد خراب شوی نو ځکه دې استعفا وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت په ضد به پی ډی ایم د مارچ په 13 لانګ مارچ کوي، خو د تحریک انصاف حکومت د اپوزیشن غوښتنې په بیا بیا رد کړي، له خپل اقتصادي پالیسیو دفاع کړي او پی ډی ایم تورنوي چې د حکومت کارونو ته خنډونه جوړوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری وایي حکومت یې اټارنی جنرل ته ویلي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د راوستلو لپاره قانوني ګامونه واخلي. هغه د جنوري په 2 په کراچۍ کې خبرلانو ته زیاته کړه چې عدالت باید د نواز شریف ورور شهباز شریف خلاف هم کاروایي وکړي، ځکه چې نوموړي لندن ته د نواز شریف د تګ په وخت سوګندنامه جمع کړې وه چې هغه به بیرته پاکستان ته ورسنېږي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې 2 سزا شوې وه، خو عدالت دا ځنډولې وه او د علاج کولو لپاره هغه ته اجازه ورکړې وه چې لندن ته ورشي. نوموړی لاغه رایسي په برتانیا کې دی. سپینې ماڼۍ د جنوري په 2 وویل چې د امریکې ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته ویلي که روس اوکراین نور قبضه کړي نو امریکا او متحدین به یې پریکنده ځواب ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویندې جنساکي د دغه دوو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یوه خبرپاڼه کې وویل چې بایډن د اوکراین د خودمختارۍ او ارضي تمامیت لپاره د امریکې ژمنتیا تکرار کړه. هغې زیاته کړې چې د مشرانو د ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ وکړه. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ د اوکراین سرحد سره د روسي پوځینو پوځیانو د ورزیاتېدو په مسله تمرکز زیات کړی. دا په درې اونیو کې دویم ځل دی چې د امریکې او اوکراین مشران تلیفوني خبرې کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د کراچۍ په احتجاجي جلسه کې خبرداري ورکړل چې حکومت د علي وزیر په شمول دوی بندي ملګري خوشي نه کړل نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ وکړي. د پاکستان د شماریاتو محکمه وایي په تیر یو نیم کال کې په دې هیواد کې ګرانی په بېساري ډول زیاته شوې ده. یو سرکاري نوکر وایي نورې په تنخواه کار نه کیږي او اړ دی چې قرض پور وکړي.
15 تاریخ ته ما خپل تنخواه وړلی او ته دې منګای کی زه قرضو باندې روانې ما قرضونه خلم او پاغه باندې کور سوداګانی پوره کوم.
بلخوا د خوست غریب او معذور خلک د طالبانو حکومت او هم له نړیوالو ادارو د مرستو غوښتنه کوي.
ویز انو ګیان دې ته پوتې دې المسیا ته پوتې دې ایتو میانه شپه به خدای ناس به وزلایم زه خپل مایوب یم.
هیله ده له مشال رادیو سره ووسی. اولنۍ موضوع تر ازو پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا د پاکستان حکومت د خپل بندي ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې کدا سينمنو ریاست د پوښي چې بیا به نا وخت وي او خای او به له سرتیری شي. د کراچۍ په پرونی جلسه کې د خبرو پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتون د خپل د خبرداري وضاحت ونه کړ خو زیاته کړ چې د پښتنو پر خاوره هغوی بې واکه ساتل تعصب دی. پی ټی ایم په تیرو دوه میاشتو کې له زندان د علي وزیر او د غورځنګ د یو شمېر نورو غړو د خوشي کولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي جلسې کړي دي. اوس وایي کې ضرورت وو نو له بلوڅو سندیانو سره په ګډه به د اسلام آباد پر لور احتجاجي لاروین وکړي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د علي وزیر حنیف پښتین اویس عبدال او نورو ملګرو د خوشي کولو لپاره اسلام آباد ته د لاریون یا لانګ مارچ په تیاریو بوخت دي. د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د جنوري په دویمه شوي جلسه کې هغه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې کسانو د پریښودو د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کار او نورې غوښتنې دې ومني. منظور پښتون وویل چې ملګری د ریاست پر ضد د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی خو د هغه په وینا د خلکو د قانون له مخې په سوله ییز ډول خپل حق غوښته دی. د پاکستان حکومت تر اوسه د هغه د خبرو په اړه څه خبرګون نه دی خوده خو په خای په بیا بیا ویلي چې دوی د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر د 2020 کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې نیولې وو او وروسته یې کراچۍ ته ولېږ. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی په سوراب ګوډ کې د یوې جلسې په وخت د پاکستان د امنیتي ادارو په ضد په وینا کې خلک راپارولې دي خو نوموړی دا تورونه بې بنیاده بللي. د کراچۍ په ترګرۍ ضد عدالت کې د هغه د مقدمې اورېدنه بعد د جنوري په 15مه کېږي. البته په ورته یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه ضمانت منظور کړی و خو د لا هم په جیل کې دی. پښتون د سند صوبې پر حکومت غږ وکړ چې پر علي وزیر او نورو پښتنو درج شوي ایف آی آر له پولیسو واپس واخلي او په دې ښار کې دی د پښتنو ژوند خوندي کړي.
کله د روان ورنام بي کله د رجستري کله د کسٹم والا شي
سوباسینی موجوده حکومت ته وایو، پیپلز پارټی ته وایو، د سره نورو اتحادیانو ته وایو.
تر اوسه په سند صوبه کې پیپلز پارټۍ د منظور پښتین د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې د دغه ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي و چې د علي وزیر د قضیې په اړه وزیر اعلی ناخبره ساتل شوی دی. د کراچۍ په جلسه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تقریر کوونکو د پاکستان له امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې په وسلوالو کې دی ښه او بد نه ګوري او امن دې پر ځای کړي. د پاکستان پوز د تازه د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواهی دریس خودلی چې د امنیت لپاره د زرګونو سرتیرو قربانۍ ورکړي چې له وجې په قبایلي ضلعو کې له 90% زیاته خاوره له وسلوالو پاکه شوې ده. منظور پښتین د کراچۍ په جلسه کې د افغانستان پر حالاتو هم وغږېده او له خلکو یې وغوښتل چې د بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د جنوري په 10مه باندې پی ټی ایم خواخوږي د امریکې په لاس انجلس ښار کې د افغانستان لپاره یوه مظاهره کوي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
مشال ریډیو د اردن کو پاکستان جمهوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان د حکومت ختمولو لپاره د مارچ پر 23مه د اعلان کړي لانګ مارچ لپاره غونډه کړي ده. دا غونډه پرون شوې ده. تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت د خپل ټولو کړو وادو له ناکامۍ، اقتصاد خرابولو او ګرانۍ زیاتولو پس په واک کې د پاتې کېدو جواز نه لري. نوموړي زیاته کړې د خیبر پختونخوا په بلدیاتي ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند بریا وښوده چې خلک نور تحریک انصاف نه غواړي. حکومت وایي د پی ډی ایم غوښتنې او خبرې بې معنی دي او د پاکستان اقتصاد خراب نه دی. د موضوع تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې.
پیښور کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مارچ په 23مه نیټه د اسلام آباد په لور د ګرانۍ د مارچ د تیاریانو په سلسله کې په پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو د صوبایي مشرانو په غونډه کې د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د لاریون د تیاریانو جاج واغیستل شو. د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې مولانا فضل الرحمن وویل،
تمام جماعتوں نے 23 مارچ کے مہنگائی مارچ میں اپنی بھرپور شرکت
ټولو غندونو د درشتم مارچ د ګرانۍ پلاریون کې په پوره جذبه سره د ګډون کولو هوټ سرګن کړي. د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې حکمران غوند د کومي ماتي سره مخ شوه، نو دا ثابتوي چې ولس نور د دې حکومت قبولولو ته تیار نه دی. خود پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې ګوندې په انتخاباتو کې ناسمو امیدوارانو ته د ټیکټونو ورکولو په وجه د ماتې سره مخ شوې دي. خو مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د دسمبر په 19مه د پښتونخوا صوبې بلدیاتي انتخاباتو کې د ادارو لخوا د 2013 د عامو انتخاباتو پر رنګ لاسوهنه نه ده شوې.
2018 مې جو مداخلت انتخابی عمل میں کی گئی
2013 کی چی په انتخاباتی عمل کی کوم مداخلت شوه وو او مونږ چی هغوی د کومي ټګي ذمہوار ګڼل، نو په بلدیاتی انتخاباتو کی هغوی مونږ ته غیر جانبدار په نظر راغلی دي او مونږ یې ستاینه هم کړی ده. او دا وقتل شو چې کله هغوی د چا پلوی نه کوي نو نتیجې هم داسي راځي.
غیر جانبدار ہوتے ہیں تو پھر نتائج بھی اسی طرح سامنے آ جاتا.
خو واکمن تحریک انصاف د حزب اختلاف دا رقم تورونه په بیا بیا رد کړی دي چې ګنې د ادارو په ملاتړ هغوی په پاکستان کې واک ترلاسه کړی دي او په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د زیاتو څوکو د نه ګټلو وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر پواد چودري دا هم ویلی وو چې کله مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوي نو بیا هغه په ټاکنو کې د درغلۍ یا ټګۍ کولو خبره نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د شماریت ادارې تازه شمیرې ښیي چې په دې ملک کې په تېر یو نیم کال کې ګرانی په بېساري ډول زیاته شوې ده. حکومتي وزیرانو په بیا بیا په خبري غونډو کې ویلي چې ګرانی د کورونا وایرس له وجې د کاروبارونو بندېدو د تیرو حکومتونو د خرابو پالیسیو له عمله ده او دا چې دوی کوښښ کوي دا ستونزه حل کړي. خو ځینو ولسي وګړو مشال لوی ته ویلي چې د ګرانۍ ختمولو لپاره په عملي ډول څه نه ښکاري. سراج ظهیر رپورټ راکوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د شماریاتو ادارې جاری شوی بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې په کال 2021 کې د ګرانۍ شرح په مجموعي ډول د 11% 12.3% ته رسیدلې او دا په تیرو شلو میاشتو کې تر ټولو لویا د ګرانۍ کچه ده. بیان زیاتوي په پاکستان کې د توانایي د زیاتو بیو له وجې پیداواري لګښتونه سیوا شوي او د خوراکي شیانو د یو ځای نه بل ځای ته وړلو باندې خرچې زیاتې شوي چې اثر یې په خوراکي او غیر خوراکي توکیو په نرخونو پرېوتې. بل پلو دولس وینا د چګرانی دومره سیوا شوی چې په مزدوري او نوکریو هم د کور خرچه نه پوره کیږي. په مردان کې او تن نخیب الله مشال ریډیو توای د په یو دفتر کې کار کوي او 15000 روپۍ د میاشتې معاش اخلي. خو اوس چې ګرانی سیوا شوی نو په دغه تنخواه 15000 ورځې گزاره کیږي.
په دې موجوده حکومت کې چې کومه ګرانی راغلې ده نو زه ذاتی خپل داشم ویلې چې زما به کومه تنخواه وانه هغه به زما میاشت سر تر سوالې شوما د میاش به زما په هغه کار کې دوه چې کما منګایی ده نو پدې کې مېش شراشی نو د نیمه مېشتې 15 تاریخ ته مخبل تنخواه وړلې او داغه نورسته پدې منګایی کې زه په قرضو باندې روانم. قرضونه خپل مو پاغه باندې د کور سوداګانی پوره کوم. په مارکیټ کې کته وړی علي چینی علي وړالې نور د څه فراکه سامانونه کته علي نو پدې کې ډیر زیاته ګرانی راغلې ده.
د پداسې حل کې د چې د دسمبر په 13 نیټه وفاقي حکومت قومي اسمبلی کې اضافي بجټ وړاندې کړي چې د اپوزیشن ګوندونو په وینا پدې بجټ کې په ولز زیات ټیکسونه لګول شوی. په پیښور کې د اقتصادي چارو تجزیه کار سید قیوم صدا مشال ریډیو ته وی اوس چې حکومت دا بجټ منزور کړي او بیا د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه یو ارب ډالر قرض واخلي نو په دې هواد کې بګرانی نور هم سی واشي.
دا اوس کم فاینانس بل پیښ شو د کې مختلف سیزونو معنی چې دینو کم ټیکس چوټ چې حکومت ورکړو هغه واپس واغیستو او په مختلفو سیزونو معنی چې دینو هغه ټیکس واپس ولګو نو د دیم ډایرک اثر شې په هغه په عوامو باندې دی. مهنګای کنټرول کول له بنیادی سیس شې نو هغه ستا خرچې کمول دی او ستا ګټه سیوا کول دی. نو ګټه سیوا کول لپاره موږ سیس جوړو بهر به خرڅو د هغه د پاره چې دینو سپرا پر پلانینګ نه دی شې.
بل پلو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د جنوري په 2 منټه په کراچي کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دې منی په پاکستان کې ګرانی شته ده او دا یوازې په پاکستان کې نه ده بلکې په ټوله نړۍ کې ګرانی راغلي. دی وایي په پاکستان کې چې ګرانی ده او د تیلو نرخونه چې سیوا شوي هغه د نړیوالې منډې په وجه سیوا شوي. نو چې د تیلو نرخونه سیوا کیږي هغه موږ د بهر نه راغواړو. وړي موږ د بهر نه راغواړو. موږ دالونه د نیوزیلند نه راغواړو. نو د دې وجه دار چې تیر وختونو کې کرکلې ته توجه نه ده ورکړې شوې. لدی وړاندې وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې وار په وار ویلي چې خراب اقتصادي حالات ورته د تیرو حکومتونو پاتې شوی او هم په دې وجه ګرانی جوړه شوی. خو دوی د اقتصادي حالات ښه کولو لپاره هڅه کوي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی م بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم دریو بجو
سندری جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
له هند لزګونه هندوان د خپل سپیشل دینی زیارت زیارت لپاره پاکستان ته تللی دي. په قومي سملا کې د واکمن تحریک انصاف استازي او د پاکستان د هندوانو د شورا مشر ډاکټر رمیش کمار وان کوانی وای دوی تر یو نیم سلو زیاتو هندوانو ته د واګي پر پوله پرون هرکلی وای. نوموړي هم پرون مشال ډوی ته وویل هند د زایرینو ورتګ د پاکستان د مذهبي سلګرۍ د تګلارې برخه ده. ټاکل شوی چې هندوان د خیبر پختونخوا د کرک په ټیری کې په هغه زیارت کې غونډه وکړي چې د 2000 زیږدیز کال په پای کې ګڼو بلوګرو سوځولې وو. ګل ایاز معلومات راکوي.
د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف اګون قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار واکوانی وای د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه هندوانو زیارت کوونکو څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. واکوانی د جنوري پر دوه منیټه مشال لوتی ویل چې دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ په نامه لړۍ پیل شوي. نوموړی ویل چې هندوان به د خیبر پختونخوا کرک ضلع ټیری سیمه کې د شری پرم هنس جی مہاراج زیارت کې غونډه کوي. دا د خوشحالی ورځ ده. د پاکستان په سلور اویا کلونو کې دا لومړی وار دی چې مذهبي سیلګری شروع کیږي. دا د هند او نور هیوادونو څخه پیلېږي خو په ځانګړي توګه د هند وګړي دلته راځي نو دا لوی بدلون دی. د دې په نړۍ او سیمه ډیر اثر وي
او اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا پوری دنیا کے اندر اور خطے کے اندر.
د کرک پټری سیمه کې د 2000 کال د دسمبر پر دیشتمه غنو بلوګرو د هندوانو زیارت سوزولې وو. د پیښې په ملک کې پراخ برګون راپارولې ول. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د 2000 کال جنوري میاشت کې د دې پیښې نو رسا خستې وو او د هندوانو زیارت بیا جوړول لپاره صوبایي حکومت ته امر ورکړی وو. د پاکستان هندو کونسل مشر واکوانی د جنوري په لومړۍ په ویډیو بیان کې ویل چې 1950 زیارت کوونکي د واګي پولی او یو شمیر نور د متحده عربی اماراتو لاري مستقیما پیښور ته رسیدلی. دا البته باچا خان هوایي ډګر ته د رسیدلو هندوانو شمیر ونه خود. ټاکل شوی چې دا هندوان به خپل څلور ورځنی سفر کې ګودوارا پنجا صاحب حسن عبدال کټاس راجمندر راجا رنجیت سنگھ سمادی او نور مذهبی زینو ته ورشي. بلخوا په پیښور کې د هندوانو ټولنې یو مشر هارون سربدیال د جنوري په 2 منیټه مشال لوتیبل چې د هندوانو هرکلې کوي.
د ګورنمنت اف پاکستان دا غواړي چې د ریلیجن سټوډنټ اف سرون ورکي او بینګ ا ممبر خیبر پختونخوا هم د دې کمیټې ممبر په تور باندې زدا امید لرم چې زمونږ په ثرو دینی حکومت پاکستان د دې ادارې په ثرو چې کوم ریلیجن سټوډنټ په پاکستان کې فروغ کیږي هغه کا پېښور ته راځي. وین مجز محمد خان د دې بم ویزټ کوي. آل سین چرچ چې کوم تاریخي دلتا مسیحي ګرځاګر دې دغه ویزټ بم کوي او د اور د ګوردواري چې دلتا 500 کال د زوړ ګوردواري دا وی بم ویزټ کوي چې کوم پوره دنیا کې دلتا د مذهبي ډلو ترمنځ چې کوم اختلافي دغه اب هرې بشي بلکې هندو مسلم اتحاد او دیگر کمیونټي ترمنځ چې کوم ډیسپیوټ سي اب هم هلکین او کم کم زیونو کې دا مذهبي مقامات دي د هغه ځې لوکل سبا انټرنیشنل مارکیټ کیږي ویزټرز برازي د لوکل مارکیټ نه سیل پرچیز وکړي.
د امریکا د بارنو چار وزارت د 2019 کال په پای کې پاکستان د مذهبي ازادۍ او د سرغړونو په سر د ځانګړي اندېخنې وړ هیوادونو په لیست کې چولې وو خو اسلام آباد دریز دري چې د هوا ټول وګړي له مذهبي ازادۍ او برخمن دي. د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیون ده چې ورسخه یې سباندې 2% خلک هندوان دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت غواړي چې په سیمو کې د روانې بدمنې مخه ونیسي. دوی شکایت کوي چې د نامنې تر پیښو وروسته امنیتي سرتیري د عملیاتو پر مهال عام وګړي ځوروي. د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال لوی تویلي پر پوځي عملیاتو سربیره د دوی سیمې له وسلوالو نه دي پاکې شوي او د دوی د ځورونې لړۍ روانه ده. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په هغو سیمو کې کاروایي کیږي چې وسلوالو یې کلي یا کورونه کارولي وي. د حکومتي ویان په وینا په ځینو وختونو کې د عملیاتو پر مهال د عامو خلکو د ځورونې پیښې کیږي خو د ده په خبره چې د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات روان دي. ملیحا امیرزاده رپورټ لري.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې ناکراره او ناامن حالاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې حکومت په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف پوځي کاروایانه وکړي او سیمه یې له وسلوالو پاک او ګرځولې چې د امنیت په ضمانت د کډوالې روسته خپل کورونو تستانه شول خو حالات اوس هم خراب دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي او ځایي انتظامیه د حالاتو د ښه کېدو خبره کوي خو ځمکني حقایق هغه شان نه دي. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ملک سعید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو تویل که حالات خشوي وینو د هدفي وژنو بمي بریدونو د نام نه پیخي به نه تکرارې دي او په نتیجه کې به زایولس نه زورې دي. نو موري زیاته کړه
مثال پاک ارمي دي بل طرف ته کوم بر سره خلک په جنگ دي یا طالب دي یا دهشتګر دي یا څه شي هم دي هغه خو یو فیصله شوی دی چې زه بس سره جنگ کوم. هغه ته خپل ټارګټ خپل اهداف معلوم دي. اصل کې چې چرته اثر دی خو د عام ولسو د عام خلکو په ژوندۍ باندې دي. نو که تاسو وګورئ چې اپریشن مخ کې حالات څنګه و اپریشن وروسته څنګه دي نو حالات اپریشن مخ کې کوم وکنه دا دومره نو خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن وروسته خراب جامونه دوه سي دي ارمي هلته تل دا هر ځای کې ارمي دا او امن خراب شوی دی امن راغلی نه دی ورسره
د سیمه اوسیدونکو وخت په وخت امن ضمانت باوري کول او ذمہوار کسان د قانون مونګلو ته د سپارلو غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي د دسمبر په 13مه په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر دفتر مخې ته د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شو په هغه جرګه کې حکومت غوښتنه وشوه چې د دفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې نا امن قائمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ویډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې دي د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې شک نشته چې اوس هم په سیمه کې د بدامنۍ واقعات کیږي خو ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د امن لپاره روان اقدامات په نتیجه ضرور ورکړي اخوا په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ بریدونه په دې وروستو کې په دوامداره توګه کیږي د 2021 کال د دسمبر په 13مه د میر علي په خیسور کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور امنیتي سرتیري وژل شول د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې چرته هم ځمک لاندې بمی چاودنه وشي یا سبب د پیښه وشي نو په نتیجه کې ځایي خلک ځورول کیږي خو په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه تورونه ردوي او ویل چې د وسلوالو ضد عملیاتی په سیمه کې د امنیت لپاره روان کړي دي په اسلام آباد کې میشت جنوبي وزیرستان خبریال سلیم محسود مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت یو میاشتنی اوربند ختمېدو وروسته هم په قبایلي سیمو کې حالات خراب شوي دي
په علاقې کې څه اٹیک وشي یا غي کاونټر اپریشن وکړي خامخا نو خامخا علاقې کې بیا امن خراب شي او هغه په وجه بیا نه کاروبار پاغه نمونه کیږي اوس خو ٹی ٹی پی بیا ری ارګنایز شو اوس خو چې اٹیکس کیږي هم لکه دا اوس افیشلی کنفرمیشن یې وشو د دې خیسور والا اٹیک بس او نور هم مشکلات زیاتیږي ولې چې ٹی ٹی پی ارګنایز شو او مذاکرات هم فیل شول نو مخکې زه خو مشکلات وینم پکې دي لکه 9 دسمبر باندې سیز فایر ختم شو غنه نو 9 دسمبر نه بعد تاریخ 30 دسمبر پورې دوی ټوټل 45 اٹیکس کلیم کوي ټول ریجن کې او پاغه کې چو
د ناقانونه وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د 2021 کال د نومبر 9 نه تر دسمبر 9 پورې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړو خو طالبانو تر دې پس دغه اوربند نور اونه غځولو د قبایلي سیمو اوسیدونکو د ګیلو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په هغو سیمو کې چرته چې وسلوالې د خپلې پناګا په توګه استعمالوي هلته د کاروایي علاوه بل لاره نه وي نوموړي تکړه
کلم چې په یو علاقه کې یا جنگي صورتحالي الته کې یقینا چې کم عوامي عوام به غي ضرور داسې یو نیم ځای کې چې پوسټونو په وجه تنګيږي غي په تکلیف رسې دي کې خصوصا شک نشته چې خلک د ډېر ډیسټرب کیږي خود دې اوس بل لار صدا چې کله یو علاقه کې د ملک خلاف کار کول وال خلک راشي او هغه علاقه استعمالي نو د فوج یا د سرکاري ادارو د پاره بیا څه لار ده د اغي د مخنیوي کولو د پاره ځکه چې کاروایی نه کوي نو هم خلکو ته تکلیف خلک دا وایي دا وایي چې زمونږ په علاقو کې دهشتګردي دا خو زړه دا غړم چې کم شکایات د اغه ځای د خلکو د نن نه یوسو کال مخکې اوس اغه کې ډېر فرق راغلی دی ان شاء الله دا ډېر زړه به دا چې زونه کنټرول شي او دا غړم چې دا مسلې به بس په مستقلو بنیادونو باندې حل شي
د پاکستان پوسټ په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم او په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب په نوم عملیات تر سره کړیو د دواړو کاروایانو وروسته د پوز ادا و چلته د وسلوالو ټیکانی ختمې کړې دي خو د پوز حکومت پر دې ادا او سربیرالته د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو او عامولس بریدونه او هدفي وژنې دوام لري ل غیر سرکاري شمیرو سره سم په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې دریش پته هدفي بریدونه شوې دي چې پکې د سرتیرو او حکومتي کارکونکو په ګډون لزګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپاش پک 121 کلو هرتز لنډې سپې 2011 15,118 13,580 او 1,380 کلو هرتز
مشال ریډیو دردونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې خبرونه له بشیر گواخ ناورو
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په کراچۍ کې په یوه جلسه کې د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشحال کېدو غوښتنه تکرار کړه. ویل که داسې ونه شي نو دوی به د سند صوبایي اسمبلۍ مخې ته پرده ووهي او اسلام آباد ته به لاریون وکړي. علي وزیر د 2000 کال په دسمبر کې د ریاست په ضد د تقریر په کولو سره د خلکو د راپارولو په تور نیول شوی او د کراچۍ په زندان کې دی، خو د هغه وکیل دا تور ردوي. په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي ځواکونو یو بل برید کې دوه پاکستانی سرتیري زخمیان شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نن خبرولو په شرط د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د سړک غاړې د بلوي چاودنه پرون د سپینوام په ټیټي مداخل سیمه کې پر یو پوځي ګاډۍ شوي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلې ده. خبریاله او سیاسي مباصره ریحام خان وایي پر موټر یې پرون برید شوی دی. هغې د جنوري په دویمه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د خپل خورۍ له واده روانه وه چې نامعلومو موټرسایکل سپرو یې په ګاډۍ ډزې وکړې، خو د هغې په نا هغه په دغه ګاډۍ کې نه وه او په بل ګاډۍ کې سپره وه. په ګاډۍ کې د هغې ډرایور او سیکرټري وو، خو هغوی ته زیان نه دی رسېدلی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده اخیستې او ریحام خان وایي چې د پولیسو سره د اف آی آر د درجولو کوشش کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د جنوري په دویمه د امریکي ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته ویلي که روس پر اوکراین نور بریدونه وکړي نو امریکا او متحدین به یې پرېکنده ځواب ورکړي. د وایټ هاوس ویندی جین ساکي د دغه دوو مشرانو د ټلیفوني خبرو وروسته په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بایډن د اوکراین استقلال او عرضي تمامیت لپاره د امریکي ژمنتیا تکرار کړې ده او هغې زیاته کړه چې دې مشرانو د ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کړی.
د مشال ریډیو لن خبرونه سیو بل موجود کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د ژمی پر روان موسم کې په افغانستان کې د کورونا یو بې ځای شو کسانو حالت د جدي اندېښنې وړ بدل دی. دې سازمان ویلي په افغانستان کې له 200,000 بې ځای شو سره بیړنۍ مرستې په پام کې نیولې دي. یو شمېر بې ځای شوي وایي په ناوړه اقتصادي حالت کې دي او څوک مرستې نه ورسره کوي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د فراه ښار ته ګڼې داسې ښځې، ماشومان او نارینه راکډه شوي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ګلستان اوسیدونکي چې نوم یې وانخیست له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پخوا به نارینه کار کاوه خو اوس کار نشته.
موږ سره په بمبار کې نړېدلی دي، موږ په داسې کنډواله کې ژوند کوو. موږ نارینه سهار ځي روزانۍ ته بېرته راځي، هېڅ پیسې نه راوړي، ماشومان مو وژدي په کور کې، هېڅ خواري نشته. باید زموږ سره کومک وکړي، باید زموږ سره مرسته وکړي. لکه نور انور حکومت چې وه نارینه مو سهار کله 3.5 سوه ګټل، اوس ځي بېکاره بېرته کور ته راځي.
یوازې فراه نه بلکې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د مخه پکې سخت جګړې وشوې لسګونه زره کورنۍ ښارونو ته کډې شوي. له هغې ډلې هلمند، کندهار او کندوز د یادولو دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې افغانستان کې 2021 کال خلکو له کړاو ډک وخت تیر کړ. په تیره بیا هغه څه باندې 6.5 لک کسان چې یوازې همدې کال کې د جنگ جګړو او سختو اقتصادي ستونزو په سبب له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول. د آی او ایم راپور ښیي چې دمګړی افغانستان 5.5 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان لري چې د ژمي سړه هوا او د خوړو کموالی ژوند ګواښي. آی او ایم پرون خبر ورکړی چې غواړي د افغانستان په څو سیمو کې له 2 لکو بې وزلو کسانو سره مرستې وکړي. په مرستو کې د ژمي لپاره تودې جامې، کمپلې او منقلونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په خپل ټویټر لیکلي د افغان کورنیو بې ځایه شو کډوالو وضعیت خرابه دی او د ژمي پر مهال میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي بیا وایي مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. د غزنی د ګیلان یو اوسیدونکی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته پیغام استولی او وایي طالبان حکومت یوازې ملایانو ته مرستې ورکوي او نور مستحق کسان یې هېر کړي.
مستحق دي که غیر مستحق دي، نه چا تر اوسه دا څلورمه مرسته راغلې ده، نه وړې ده، نه ورکړې ده، نه ورکوي. او موږ امیان یو، هغه ملایانو ته ورکوي. دا حکومت ملایانو ده، د ملایانو سره مرسته کړي، ملایانو ته ورکوي.
د کډوالو نړیوال سازمان په وینا د ژمي په موسم کې کورنۍ بې ځایه شوي خلک له ډېرو زیانګالو کسانو دي او د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ تېروي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست غریب ولس د طالبان حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د ژمي پر روان موسم کې مرسته وکړي. دوی وایي په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي. بل لور ته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره په دوامداره توګه په دې هڅه کې ده چې له بېوزلو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه جلب کړي. نورحال د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې:
په خوست کې بېوزله ښځې او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګه له مرستندویو ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره په روان ژمي کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او که ورسره مرستې ونشي نو دوی د گزارې کومه بله چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان مشال راډیو ته وویل:
والله چې ستونزې مشکلات خو دومره مشکلات دي چې یک ځوان و په خاک پورې سېدو معلم و په مکتب کې اوس کونډیا ته مونه ټوله ته پوتې دي، دوی انګیان دی ته پوتې دي، المسیا ته پوتې دي، نه پونه لرم نه پټه لرم نه جایدوز لرم. هیڅوک میا نشته، بې خدای ناست، بې وزله یم، زه خپله مایوب یم، تاګانه یم، په ماس په خاخ حالات کې یم.
د خوست یو اوسیدونکي سلام وایي زوی په نشه یې توکو روغ دی دی او اوس یې د لمسیو سرپرستی د دې پر غاړه ده.
دا شی کټا کې پرته یو یو وګورتي دا بالکل یا تاله ده ا دویا مګه تا چودینه کړی دي چې ګیراش بیا ورکی جلکې وتی ته مې بلځي چرنه تاله بشي ماشین ما سیمې دي ننګر مې ملاده چې کالینګ نه ورولیا په وی وازم دمې در ماشین ما سیمې شپه کا سونیو را په نو څو خو دومره منستیدو پرون دي کونه ته وراله یو کله مې له له ګوندرو شلور په مې باندې چاندو له یم څو ډه خلتر نه را مې ویته وې چې ګوالې رپې دې نه دي خپار نشي څو ورځې وزې دي ترور بیره وې چې کا کای چې کله ته خدای بس کی ور
خیال یو بل بیوازله کاسته چې وای د کار او مزدورې په لاټه کې دی خونه پیدا کیږي او کورنۍ خوراک او پوښاک وړي
چاره نه پیدا کوي کاروبار نه وته پیدا کیږي یو شی نه وته پیدا کیږي خوراک باندې څه وکی نړیوال څه دا خدانه ته چې موږ زمرسته وکی او افغانستان ته مرسته وکی افغانستان خو
مدنی فعال بادشاہولی بیا په اوسنیو حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوې د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي:
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي، خلک وهڅوي تر څو په دې سختو حالاتو کې چې د توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات تو مسئول مولوی اختر محمد اکرم وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویم نیمایي کې د بیوزله د زیاتېدو او لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخې دوه راپورونه ورکل شوې دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوس نیمایی ته رسیدلی دی.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د سترسو د باغونو حاصلات څو برابره زیات شوي دي. دوی په خبره سکال د سترسو حاصلات 12000 ټنه اټکل شوي دي. بلخو د ننګرهار بڼوال د چارواکو غواړي چې د بڼوالۍ د ترویج لپاره کروندګرو ته پر ځمکو نور باغونه هم جوړ کړي. زموږ د خبریال دا رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل د تیر کال پرتله د سترسو په حاصلاتو کې په بیساري ډول زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د کرنې ریاست ویاند اجمل صفخانی وایي په ننګرهار کې په سکم 4000 هکتاره دولتي او په سکم 3000 جریبه شخصي ځمکه باندې د مالټو، لیمو، نارنج او د سترسو د نورو انواعو باغونه جوړ شوي دي. د ده په خبره سکل د سترسو حاصلات تر 2000 ټنو پورې اټکل شوی دی.
موږ چې کوم باغونه جوړ کړی دي نو هر کال هغه باغونه چې یو کال دوه کال مخکې کرل شوی نو هغه حاصل باندې راځي. نو زموږ اټکل دا ښیي چې سکل هغه باغونه چې حاصل تیر کال کم اوسه کال به ډیری تر 2000 ټنو پورې به موږ حاصل ورسیږي.
په ننګرهار کې د نورو بوټو تر څنګ د کرنې ریاست له لوري د سترسو بوټي هم تر تحقیق لاندې نیول شوي دي. د تحقیقاتي فارم د مسؤلینو په خبره د پوره تحقیق او سیلنی ورسته ی داسې نوغې مندلی دی چې په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړی ده. د ننګرهار د کرنې ریاست د بڼوالۍ مسؤول عبداللطیف بارکزی وایي دوی له تحقیق وروسته بڼوالو ته په خپلو بڼونو کې د سیتروسو له اویان نوغو څخه تر دې دمه یوازې د څو نوو د کرلو لارښوونه کړې ده.
موږ په دې میوو باندې تحقیق کوو او دې کې ښه او بهترې انواوې چې را پیدا کړو دا موږ دکانانو ته سپارښتنه کوو. دلته موږ تقریبا اویا نوه سیتروس لرو چې په دې کې موږ ته څلور نوه مالټې، درې نوه لیمو او یو نوه چوکوتره دکان لپاره سپارښتنه کوو.
په دغه تحقیقاتي فارم کې د بوټو یو تن روزونکی ډاکټر سمیع الله وایي دوی د سیتروسو بوټي په تخنیکي توګه روزلي. کوم کاروندګر چې د سیتروسو د بند جوړولو نیت لري د کرنې ریاست تر چتر لاندې له تحقیقاتي فارم څخه د بوټي تر لاسه کړي.
تقریبا دلسوالس کاله په دې منکار کړی بیا دې کې خو خراب هم شته دی. باید دا خلک چې دی په بازار کې بوټي وانخلي راشي دلته ریاست زراعت کې تحقیقاتي فارم دی دوی سره مشورو.
د سیداغه په نوم یو تن بڼوال وایي چې دوی د زراعت د ماهرینو په سپارښتنه د بوټو روزنه او پالنه کړې ده.
د دې سپایي وشي د بوټي وشي داغه د حفاظت کو چې څوک ونه شو کوي څوک ضایع نه کی ان هر قسم نگانه موږ د ټول خدمت کم د بو د دوا د سات.
ننګرهار د ښه اقلیم په درلودلو سره د زراعت لپاره مناسب ولایت ګڼل کیږي او په سیتروسو سربیره د زیتونو، خورما، شفتالو او د ډول ډول میوو باغونه پکې شته دي. خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي که د شاړو ځمکو آبادۍ ته پام واړول شي او د ډول ډول میوو باغونه پکې جوړ شي تر ډیره به د تازه میوو اړتیا په کور دننه پوره شي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د سکانو د ټولنې استازي وایي حکومت تر اوسه د دوی د ودونو د قانوني کولو لپاره اقدام نه دی کړی چې له وجې د دوی په خبره دوی له یو شمېر مهمو سرکاري اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دوی وایي حکومت د امنیتي اندېښنو له کبله د دوی په مذهبي علامت کرپان هم بندیزونه لګولي دي او همداراز دوی غواړي چې دغه بندیزونه لرې شي او څه قانون قاعده ورته جوړ شي. بلخوا حکومت وایي په دغه اړه د قانون سازۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. د یوې اندازې تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا مهال شاوخوا 55,000 سکان ژوند کوي. معلومات د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د سکانو ځینې مشران وایي چې د دوی د ودونو په اړه د قانون سازۍ د نشتوالي له کبله د دوی ټولنیز ژوند اغیزمن شوی او دوی د یو شمیر مهمو سرکاري اسنادو د ترلاسه کولو نه بې برخې دي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په کورم، اورکزی، خیبر، بونیر او سوات کې د مودو راهیسې د سکھ مذهب د منونکو په زرګونو کورنۍ ژوند تیروي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له کوهاټه د اسمبلی استازي سردار رنجیت سنگھ ویل چې په پاکستان کې د سکانو د ودونو په اړه د پنجاب اسمبلی قانون سازی کړې ده خو د سکانو مشران پرې ځینې نیوکې لري نو په سمه توګه عملي شوې نه ده. نوموړي په خیبر پختونخوا کې سکانو ته د ورپېخو ستونزو په اړه نور وویل.
زمونږ دا میرج بل پکار دی متدلته زمونږ میرج بل راوالو هغه پاس کو کنه افلال پنجاب اسمبلی نه د سکانو لپاره میرج بل چې دی هلته نه راغلی دی واپس شوی دی چې سکن پورې دا نه راځي هغې نه پهله خو دا رجسټریشن او دا شي زونه نه شي کېدی. فلال خو داسې دی چې مونږ کله میرج کوو نو زمونږ چې کوم ګوردواره وي هلته نه مو خپل ګوردواره کې هغې چې کوم پیډ دی هغې باندې مو رجسټرډ کړو. دې ټایم کې سکانو لپاره چې کوم مسائل دي ټولو نه غټ مسله او زمونږ کرپان والا چریږي لګي چې دا زمونږ مذهبي نشانی دي او دا د دې اجازه فلال نشته او کورټ هم څه ډیسیژن ورکړو چې تاسو د دې لپاره لایسنس جوړ کړئ. نو هغه مو باندې اعتراضات دي تفزات دي.
په کورما اورګزو خیبر او بونیر کې د پوځي عملیاتو او مذهبي سغدریزې لکبل د سیکانو ګنشمیر کورنۍ بې کور شوي او په 13 موده کې په سیکانو بریدونه هم تر سره شوي دي. د اقلیتونو د چارو پاړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلا شوي چې حکومت د اقلیتونو د حفاظت لپاره سنجیده ګامونه اخلي او د هغوی د ودونو قانوني کولو لپاره د یو قانون په مسوده کار روان وان کړه دې نو موړې زیاتوي.
اوس موږ دې یو ټاس ورکړې دې بابا گوپال سنگ او سایب سنگ دې سکه کمیونټی دې په خبر کې مشران دې چې دې باندې لیک دې کارو کې هغه ډرافت چې دې کنسنسس بل چې بیا با اسمبلی کې او کابینټ کې څه مسله باندې ان شاء الله دا به موږ پاس کوو. اصل کې سوارد چې کوم دې تلوار هغه پروهیبیټډ ویپنز کې راځي نو دې سکه کمیونټی چې کوم کرپان استعمال کې نو دا علامتی دې دا داسي اسلحه نه دې باندې ما سکسی اوقاف ته لیټر یو دوه درې ورځې کې بهوشي نو موږ به سماری تیارو چې منیسټر ته سماری لګو چې دې باندې حکومت به پالیسی به وکړي دې باندې به رولس دغه به جوړه کړي چې دې د پاره د کرپان به الاو شي.
د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې خو او شاپ 15500 سکان ژوند کوي خو د دوی څخه یو شمیر کورنۍ د بیقراری او ترهګرۍ لکبل د پنجاب حسن عبدال او د خیبر پښتونخوا خارسي متفقړه مجبور شوې دي. بلخو حکومت ادعا کوي چې د سکانو په ګډون د ټولو اقلیتونو د ستونزو د هواري او دوی ته په تعلیمي دارو او روزګارونو کې د برخې ورکولو لپاره د کال 2021 مالی کال په بودیجه کې 1.5 ارب روپے اخی دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
د خیبر ضلع د باړې تحصیلي او شمیر اوسیدونکي وایي هلته د نجونو تعلیمي چارې لپاره غورځول شوي او په سکولونو کې ښځینه استادانې حاضرینه کوي. دوی وایي په کار ده چې د جنکو په تعلیمي دارو کې کارکوونکي پوره شي او ورسره نور اسانتیاوې هم ورکړل شي. د خیبر د تعلیم څانګه وایي په دې ضلع کې د ښځینه استادانو د غیر حاضرۍ په اړه چې د چا کوم شکایت وي نو باید په جمرود کې د دوی له دفتر سره شریک کړي. د یاد څانګې د چارواکو په وینا د ترلاسه کیدونکو شکایتونو په اړه به خامخا ګامونه اخلي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د باډی اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د جنکو په سرکاري سکولونو کې خزینه استادان حاضری نه کوي او په سکولونو کې سہولتونه هم نشته. په باډه کې د تعلیم د ود لپاره کارکونکي مدني فعال عارف اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کته داسې ټیچر ډېر هم شته دي لکه دلته ناراضي نو هغه باندې شکایتونه هم شوي دي درخواستونه هم ورکړي شوي دي. دې سره څنګه د انضمام باوجود حکومت خو دعوه کړې دي چې را مونږه به تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوو خاص کر دي جنکو تعلیم ته ولې چې قبایلي سیمو کې خود زنانه لکه تعلیم شره ډېره کم ده نو چې په ټیم باندې ټیچر تر نه شي او ماشومان هغه اټینډ کړي نو بیا خو نه کیږي لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي چې را بس نن به ان شاء الله مسایل حل شي سبا مسایل حل شي خو دې کې په ماشومان کال تیر شي او بیا ځای شي. دا شانته کې د جنکو هغه آواز یا چې کومې ماشومان تعلیم ترلاسه کوي هغه آواز نشي پورته کولی یا دې سره چې کوم قبایلي ټیچرز دي باز هغې هم چې کوم دی لکه په میډیا باندې نه راځي نو د هغې چې کوم هغه آواز بیا هم لکه مخې ته یو شکل کې نه راځي نو مسایل چې موږ راغونډ کوو لکه په هر سیکټر باندې د دې دي د دې په ټرانسپورټ باندې دي د دې په فیسلټیز باندې دې سره چې کوم موږ ویلی شو چې دلته درس او تدریس کېږي د هغه په ټایم باندې نه کېږي او ټن ټیبل باندې چې کوم دی کار نه کېږي.
د خیبر ډپټي ډسټرکټ ایجوکیشن افسر حیات خان وایي چې د تعلیم محکمې سره تړلې ذمہوار ادارې او افسران باقاعده د دې سکولونو معاینه کوي او د خزینه استادانو د حاضرۍ په اړه چې د چا کوم ډول شکایت وي نو په جمرود کې زموږ په دفتر کې جمع کولی شي.
ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي باقاعده سره څنګه به خپل ویزټس کوي او اے ایس ڈی ای اوز د اسسټنټ سب ډیویژنل ایجوکیشن افیسر چې دا سرکلس په سطح باندې دي سره 40-50 لګبس پورې کم دی اوسطن سکول نی ناغي باقاعده سره کم دی خپل ویزټس کوي او داغي رپورټس کم دی باقاعده او جمع کی بل اپوینټمنټ کم دی فیمیل او میل کې دوانو کې ډیر سکول نو کې کم دی نو ان شاء الله کم لگا په ختمې دو دی او دا بل حکومت چې کم دی نن سبا د ټیچر پی ٹی سی په ترو باندې ټیلنٹ پورټل باندې خلک چې کم دی اپلیکیشنز جمع کوي ډیر زیات 1000 نمبر برابر میل فیمیل کې کم دی اپلیکیشنز هم جمع دي کوم ځای کې دا سه ټیچرز کمی وي ان شاء الله دا ډیر زر د پی ٹی سی هایرنګ په ترو باندې ان شاء الله دا برابر شي. بل چاته چې کمیونټی څخه هم شکایت ایمیل فیمیل نه لکه دی خپل مطالعه دفتر ته ډی او میل فیمیل د چګم نه هغه روډی شین شره دا غیبه موږ ضرور شګم ته تدارک کو.
د خیبر تعلیم محکمه وای هلته پټوله ضلع کې دا محل سبان دی وسو تعلیمی ادارې فعال کړل شوی او په باړه او سره نږدو نورو سیمو کې په تیره بدمنۍ کې خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو چې په هغې کې ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي د ځینو مرمت روان دی او بیا د څلیرشتو نه پورته سکولونو د بیا رغولو تعمیراتي کار په اخیری مرحله کې دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تر درې نیم کاله زیاته موده کېږي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډې شوي، خو اوسیدونکي وایي انضمام پر وخت چې ورسره د ترقیاتي کارونو صحت او تعلیم په برخه کې د ترقیاتي پروژو کې وعدې شوي هغه په مکمله توګه نه دي عملي شوي. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي وایي د خپل حکومت موده په تیره په 2021 زیږدیز کال کې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر ترقیاتي کارونه کړي دي. دا چې په 2021 زیږدیز کال کې په فاټا اصلاحاتو تر کومه بریده عمل شوی دی دا به د احمد الله په دې رپورټ کې واورو چې د قبایلي ضلع د اوسیدونکو په غږ پیلېږي.
د فاټا مرجر نه د قبایلي سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوی وو. په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو د پاره او اسانتیا د پاره کارونه شوي، خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسولي.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی، نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کاله پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وای د انضمام باوجود په هر قبایلی ضلع کې پولیس تانه کمی دي، په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشټ برابرې دي، د جینکو لپاره ډیګری کالجونه جوړ نکړی شول، او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلی ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري. ټولو نه غټه مطالبه زمونږ دا و چې په ان اف سی کې کوم درې فیصده شیر دی چې هغه به مونږ ته ملاوي کې. او بل یو د مایوسي خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه
د پاکستان حکومت د 2013 زیږدیز کال د مئی پر دیرشمه نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومند چې د عوامي نېشنل ګوند د مومند ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا چې په 2013 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهره، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وای تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بګراوند په ایکس فاټا کې هیڅ کار نشته، تعلیم نشته، سکولونه نشته، سړک نشته، اوبوس کلو انتظام نشته، بجلی نشته او ډیولپمنټل کار خو هیڅ هم نشته. ما ته دی وخت چې یو میگا پروجیکټ دلته شوی دی، مونږ سره د بارډر مارکیټ منلې وي، مونږ سره بارډر کولا ویدل منلې وو، دا د سوبې فائدہ ده چې مونږ ته دا وکړل هیڅ نه دي شوی. ګپ لګې کو ټولې مونږ سره ګپ روان دي.
د انضمام پر وخت حکومت ویلی وو چې قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او دغه سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګډېدو مخکې د فاټا له اولس ټول پښتنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاذ مفتی عبدالشکور وای قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړی شوی، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل، او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه سوې ده تر اوسه پورې نسی وارد نه سوې یبه کې موږ ته اسانه درا کړې نو دوی خوري روادې کړې خو ضروري کړې وي پټه ته لاړ شي عوامو نه تاسو کوي او د درې نیم کال کې ماته دې ثابت کړي چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی یو یونیورسيټي یا یو کالج جوړ شوی موږ ته ښار کې کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې کچر ته سړک په دغه دریو کالو کې دوی جوړ کړي هغه عمر ته وخای چې دا سی یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی موږ دی وای
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول ورسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالی او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړه کړه مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذی اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ول د قبایلی ضلع لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاري نه کړي نوموړی وای چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني
زه دا ویم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي خو کنه خلک وایي چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې به قبایلی علاقې جوړ شي دا غوښته لپاره ټایم پکار دی زموږ د حکومت تر پاس په عملي توګه موږ په دې عمل وکړو هغه لمه عدالتونه چې کوم دی یو دغه شانتي سکولونه هم دغه شانتي چې کوم دی په هغه کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو نو لهدا دا نه دوه کالو هغه نه دریو کالو چې پاکستان په دریو یا کال کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په درې کال کې څنګه جوړیږي
پاکستان حکومت د 2021 2022 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقې لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړي چې پکې 1.5 ارب د لسکلن ترقیاتي کار لپاره دي حکومت د 2019 شلم کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړي وي خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذی میر کلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاری کړي وي او له هغه هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای حکومت اصلاحات خو وکړل خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو او اندازې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګې دی شي
کم توقعات چې د خلکو وو کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خو ولونه یقینا چې هغه څه ونه شو او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز تا هغه پیسې وسره شته دي او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه چټکه سره تر سره کی او هغه پیسې ورته برابر کی پای کې بیا ځان له خپل مسلې دي د بو مسلې د چاغه ان اف سی قیمت کې هغه خپل پیسې اغینه ورکی پاره کې بیا د چې د وفاقي حکومت تر طرفه ماغه څه دلچسپي نه د خولې شوی نو یقینا چې کارونه هغه څه خو نه دي شوی
په خیبر پختونخوا کې لورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل خو د 2019 زیږدیز کال د جولای پر شلمه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو په مومندو کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه او په اورګزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې د انضمام په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو د 2019 زیږدیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سېنات د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منزور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلي شو دا چې په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي د فاټا لایرز فورم په خوانې مشر او وکیل اجاز مومند وای د پېښور های کورټ حکم وروسته پر روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلی ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي
بلډینګ او دا جوړ شوی دی چې په هغه کې ججان ناشتي په ځینو ځینو کې لګي مسلې شته لکه کورم چې کوم زده پاله چینار التا نوی کورس روان دی جوړیږي په ساده کې نوی کورس جوړیږي په خیبر ایجنسی کې باقاعده ویزه کتلې دی التا به یو جوډیشل کمپلیکس جوړیږي په جوړ کې سروې شوی دا داسې په مومندو کې اوس دوی ناشتي پالته اوس سروې شوی دا او هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره به التا اوس نوی بلډینګ به جوړیږي نو دا سیستم اوس روان دی
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودان نه د های کورټ په حکم جوړیږي نو دا سم خبره نه ده د عدالتي حکم ورسته یا د ودانۍ په جوړولو یو کار تیز کړو خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږدیز کال کې کار پیل کړی وو قبایلی سیمه چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کېدی په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلی سیمو مشتمل دي. په 2018 زیږیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکنه زیاته ښودلې شوې وه، کوم چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.